کارم صفی الله ستانیگزای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ستانیگزای صاحب بفرمایید.
در رضایت مننه کم سرواز محترم تاسو ته هم سلامونه درناوریدون کو. په دغه پروګرام کې چې بیا هم د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ خبریږي. ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړي سر کې راپور هم لرو اوري چې افغان حکومت په پاکستان د امریکا د ولسمشر له وروستي فشار راوړلو هرکلی کړی دی. په ایران کې د رژیم ضد مظاهرې دوام لري. خو در ارته مخکې خبرونه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي په پاکستان د امریکا د هغو مرستو بندیدل چې له تروریزم سره د مبارزې په لار کې ورکوي په دغه هیواد مستقیم فشار راوړي. افغان پوځیانو په جاوزجان کې هوایي بریدونه کړي او د داعش اتلس غړي وژلي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي وروستۍ ناکرارۍ د حکومت لپاره یو فرصت دی څو وپلټي چې اصلي ستونزه په څه کې ده. پوره خبرونه. افغانستان د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وویل پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي. ښاغلي محب د دوشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومکونه چې دوی په د ترګریز مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردی چې داغه مونږ هرکلی کوو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل امریکا د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرې سلې زکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې اتلس جنګیالي وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویاند نصرت الله جمشیدی د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د داعش دوه قمندانان قاری شاجا او قاری رحیم شامل دي. د وی کشفی راپور چې موږ ترلاسه کړ عملیات سمدستي وشول او وژل شوي کسان ټول له داعش سره تړاو لري. موږ چې د هوا له لارې عملیات کوو ډیر په دقت ترسره کیږي، نو ځکه هم ځایي خلکو ته زیان نه رسیږي. دا عملیات د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په اخ کوتل کې شوي دي. ښاغلي جمشیدی وویل تمه ده د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شي. افغان ځواکونو په بدخشان ولایت کې د سخت دریزو د مخدره موادو د تولید او پروسس څلور لابراتوارونه له منځه وړي. دا خبره د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ
دای جدی عملیاتی بر پاکسازی نوی دی جدی پلا سمنی تا ده هاگو قاچا قلون کو یا کسانو پرزد چی مخدره مواد پراسس کول تصفیوی عملیات پیل شول. مکتر راپور رسیدلی چی سلور لابراتوارون لمنز ورل چیوی او یو کس لطو میل وصلو او یو مقدار مخدره مواد سر نیول شوی
و چند میزالا و یک مقداری از مواد مخدر تسکی شده.
په ارګو کې دغه عملیات شوې دي. د بدخشان والی همدار زیاته کړه په دې ولایت کې د قاچاقړونکو او مخدره موادو د کاروباریانو په وړاندې عملیات به تر یو دوه ورځو پای ته ورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران ولسمشر د خپل هیواد په ناکراری کې د ستونزو د حل لپاره فرصت ویني. حسن روحاني د پارلماني کمیټې له مشرانو سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ورځ وویل په ایران کې لاریونونه یوازې د اقتصادي ستونزو په اړه نه دي، بلکې د ځینو ازادیو لپاره د خلکو چیغه ده. فارس خبری اژانس د روحاني له قوله ویلي لاریون ښایي اوسمهال تهدید ښکاري، خو دا په فرصت بدلیدای شي چې ولیدل شي اصلي ستونزه څه ده. د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت پر وړاندې لاریونونه پیل شول. د دوشنبه په ورځ د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په ګڼ شمېر سیمو کې پراخ لاریونونه دوام درلود. د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په دغو لاریونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د یوې خپلواکې پلټنې نتیجه ښیي چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د محاکمې پر مهال د تورن شوي بوسنیایي کروشیایي جنګي جنایتکار سلوبودان پرالجاک د ځانوژنې مخه نه شوه نیولی. دوه کلن پرالجاک هغه مهال پوتاسیم ساینایت وڅښل چې په ژوندۍ بڼه یې محاکمه پر ټلویزیون روانه وه. د محاکمې پر مهال د ملګرو ملتونو د استناف محکمې قاضي پر پرالجاک د شلو کلونو د بند حکم تایید کړی و. پرالجاک وروسته په همدې ورځ سا ورکړه. په داسې حال کې چې د هالند څارنوالانو تر اوسه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي، یاد راپور وایي دې نتیجې ته رسیدل امکان نه لري چې پر پرالجاکت څنګه او څه وخت زهر ترلاسه کړل، او په دې اړه هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې له ده سره دغه خطرناک موادو. پرالجاک له 1992 تر 1995 کال پورې په بوسنیا هرزګوینا کې د بوسنیایي کروشیایي ځواکونو قمندان و، او په 2013 کال کې په جنګي جرمونو تورن وپیژندل شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت azadiradio.com باندې هم لوستلای شي. راځو لومړی مطلب ته. افغانستان د امریکا د ولسمشر د 2013 کال لومړی سرګندونې ستایلي، خو پاکستان پرې خفګان ښودلې. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلي د پاکستان اړوند د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. ښاغلي محب د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي ټرمپ دغه سرګندونې په پاکستان فشار زیات کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 3 میلیارد زیات ډالر مرسته ورکړې ده، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیر استلو پرته بل هیڅ نه دی راکړې. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې پاکستان ته په اشاره زیاته کړې چې دوی زموږ مشرانو ته د احمقانو فکر کړی وو. دوی هغو تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې په نقشه کوو، خو دا کار به دوام ونه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی موهب پاکستان ته په اشاره ویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي، خو تر اوسه پورې هم هغه ځالې د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یوې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بلې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. نو زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
شاغلی محب زیاته کړه د هغو مرستو چې پاکستان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له امریکا څخه اخلي بندېدل پر پاکستان مستقیم فشار راوړلای سي، او افغانستان د دې اقدام هرکلی کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ډېر ژر به د ټرمپ څرګندونو ته عکس العمل وشي، او نړۍ ته به د افسانې او رښتیا ترمنځ توپیر ووایي. د اردو ژبې پاکستانی جیو تلویزیون د خواجه آصف له قوله ویلي چې واشنگتن باید د افغانستان د سختریزو په برخه کې له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، نه له نظامي طریقه. جیو همداراز د آصف له خولې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې خوړلو له کبله په غوسه ده، او امریکا باید د مذاکراتو لاره خپله کړي. د دسمبر په 28 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ، او وی ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. تر لنډې دمې وروسته د ازادي راډیو له لارې د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هیل ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بدلون په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ یو وخت په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو بشپړ ناورین بللی و، خو اوس چې د خپلې ولسمشرۍ په دویم کال کې دی، افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو د لیږلو لیوالتیا لري. د امریکایي جنرالانو په باور دا کار به په افغانستان کې کړکېچن حالت بدل کړي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله راغلی چې امریکا متحده ایالاتونه باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې سختدری زول لوري مخ په زیاتیدونکو امنیتي غوښت په پام وکړي، او هم دی په پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاور کې په طالبانو او نورو میشتو تراګرو فشارونه زیات کړي. تا تازه ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې ګواښ وکړ چې له پاکستان سره د امریکا میلیارډونو ډالرو مرسته به بند کړي. ترامپ ویلی امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي او په جواب کې د هغه خبره پاکستان له درواغ او چل بل کار نه دی کړی او د امریکا مشرانی احمق فکر کړی دي. اسلام آباد تیر وختونو کې د ترامپ تورونه بې ځایه بللې دي. د ترامپ دا خبرې په بیلابیل خبرونو کې خبرې شوې چې د ګڼو پاکستانی خبرونو لومړی مخونه هم ډکړي دي. د پاکستان آنلاین ټوډي ورځپاڼې ویلی ترامپ نوې کال د پاکستان په تورنولو پیل کړ. په مقاله کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په جواب کې ویلي اسلام آباد به له مشورې وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې خبرو جواب ورکړي. پاکستان ټوډي ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې په خبره تمه ده نن سهشنبه د پاکستان کابینه په دې اړه بیړنۍ غونډه هم وکړي. په تیر اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خراب شوې دي. ترامپ ویلی و پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا ورسره په جنگ کې ده.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی په ایران کې رامنځته شوې ناکراری ښایي هغه ستونزو ته د حل موندلو فرصت برابر کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي په ایران کې سیاسي تغییر ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د منالی بشیر په ریپورت کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شای د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخ کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخ کچې لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاکست العمل کې وویل
کسانی که دست میزنن به خرابکاری و اقتصاد
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری رامنځته تکوی او ملکیتونو ته اور اچوي باید پکلکه چلند وسی. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخاوني سي خو سلګونه ځوان ایرانیان د تیر پنځم بیل ورځ راهیسې د اعتراض لپاره پر سرکونو راوتلي دي. په واشنگتن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې د نن د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یو علي صفاوي رويټرز خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړې چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ترامپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته شی امریکا و دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران ان کې اعتراضونه شی د هیواد پر هر کچ ناکامه سوي دي او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک لډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي. دوی خړو او ازادۍ ته وژدي له بشري حقوقو سره یو ځای د ایران شتمنۍ هم لټل سوي ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یوش په وژل شول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خړو لکه هګۍ او چرګانو غوښې د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل شول.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. مطالب هم په همدې ویب سټ لوستلی شئ او د خبرونو د لیدلو او لوستلو لپاره facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. اوس هم د ازادي رادیو مجله
د آزادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومې د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار او ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې ډیر لس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعات تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را کړه. مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونی اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 اثار لرم. تقریبا یو 15 اثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه او همدارنګه د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کول شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راووسی.
نقاشان چې دی خپلې دلچسپۍ لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کوم موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای. اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګوي لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر د خپل اثر په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دوه برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه و دغ برخه که دغ خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپنگ میشت یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. اوز ما آقاختن ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دایمی نمایشگاه یا نمایشگاه جور که ترسو چه ده هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم همدارنگ ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تیتا باید یو تکس واخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او همدارنگ ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت باید با دوی خپل آثار بروله لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه هلوان ده داری پا تیر بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
استاسن هم من.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی، خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسنی سندرغاړي هغسی نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي، جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلي دي. خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلي دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېرې دا طرز به نو فکر کوم ویلي ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو باجمار و زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کې نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره.
خود با دنیا
ځل وغمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسې لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې یې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګی رتبه مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نه آشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هدم، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي، سیب نمی یادیگی. څنګه دې نه یادیږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قطو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابل ورځ یې د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو، له هوټل راووت او د کارپیچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه خکله زیرک، چالاک، مست او بی پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزلکوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزلکوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزلکوف څه وایې؟ یوزلکوف نور نو د حیرانتیا سرګندولو، پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزلکوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه. د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزلکوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. لس زره نه. شاپکین وویل، هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه، بوریس پتروویچ، ته هم هغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میخایلونا څه وکړل. شپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود، شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو. او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یوه شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه، خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله. او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما را ټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډېر وخت تېر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میخایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژرکوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میخایلونا خخه ده، غواړي وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ګوی ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یو جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسی. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوی وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمن له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمن ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، پدی کٹ کی دتو کسو جنازہ دا د فالی تندی کے گن زرا پیدا شوی کا زمانہ قسمت لار کا گوا گا دا مر د مرگ جامع اغوستی پو وطن کی زندگی مو د سوری دیوال سایہ دا مین یما مین یما مین یما او خبر نیم چې څوک می معشوقه دا
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي خو داس شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري
زه خپل دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم او دا د ما لپاره نه سختي لري البته مطالعه ورسره کوم نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي نور څه نشته
خو دا خبرې خولار چا سره شته دي څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپل لري دغه تجربې چې د خپل کړي دی هغه شیر کړي او چې په خړه ولي کی
دا به یو احساس غواړي فرضاً ما یو ځای کې لوست یو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیو وخت کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوی یاستئ نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستون کې تاسو احساس انتقال کړي تر څو لوستون کې ستاسو کیسه یا ستاسو شعر واوري او د هغه لوستون کې هم وډار شي کوم چې ته ډار شوی کنه خبرې لار چا سره ډېر ار څوک یو درد لري خو کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي کوم عاطفه چې ضرور وي هغه مهمه وي زه دا اوس کولی شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم خو بیا به خوند نه وي پکې ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې کومې خبرې چې موږ لاشعور کړي دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي هماغسې یو حالت غواړي بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي هغه د استاد شپون خبره وایي عادي مې وایي مړه وایم وایي ما شعر ولیکه نو وایما ویرنه لیکلې وه یعنی ژړلې مې وه خالي په شعر کې احساس نه و کنه ځکه ما شعر نګه ژړا وه هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي شعر سره به احساس مل وي خامخا
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپلې غوښتنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کړي خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
دا به یو چاته ورسیږي یو څوک یې ولولي
خامخا اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم یو جز یم کنه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم ډېر خلک د حالات قرباني شوي که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم
د دې جملې معنی خو یوه صاحب داسې شو کنه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې م ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجه کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته او که چیرته یو شاعر ونه شي کولی چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی
او یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي دوی ځینې داسې کلمات هم را مخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي
بلې کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل لاشه او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللې ټکنالوژۍ لفظونه دي خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي
اوس کې یو غزل راته وایي
زو زړه مطلب نشته زړه زو زړه دا څو کال مزل کو زو زړه دا څو کال مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خانو په پیسو لیونی څه وکړه خانو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیر له دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لا شعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلن یم په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یوه برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کیدای شي د یوه کال خبره وي چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کیدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا کلنډ ویم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلی ډیر لوی شاعران دي هغوی به شاعري نه کوله
نه مقصد مې دا و کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولی شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې له عادیتوبه یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کیږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنې د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوري که مطالعه په کار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي، شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم. فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري. دغه ما په طبیعي توګه کاروله، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کاروله چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه یې زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوي دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کېږي خو وایي، مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهېږي. خو که یو کس چې نه پوهېږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ. زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی دی او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و. اوس چې د ده په شعر کې دي، هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان چې کېږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، بل به هم ته یې او په بل پسې به بل ته یې. څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني. انداز مزل مې ته یې او انداز مې د مزل ته یې. چې تا را یاد کړمه په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړمه په زړه کې مې اول ته. د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته. او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته. ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته. او نن چې راځي یاره، نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډېره مننه.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.